کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د خبرونې ته مو زه فریبا ظاهر هرکلی کوم. په دې خبرونه کې مو د سر مطلب په افغانستان کې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو په اړه دی چې د افغانستان حکومت ویلي دی چې د دغو تلفاتو د ډېرېدو لامل ترهګري ډلې دي چې د دوی په وینا د خلکو څخه د سپار په توګه کار اخلي. نور مطلب هم لرو، خو په سر کې سلیم محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
کندوز کې د روانو پوځي عملیاتو لکبل شپږ ویشت وسلوال وژل سوي. جمهوري ریاست وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي به په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړ سي. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. د کندوز ولایت امنیتي چارواکي په چهاردری ولسوالۍ کې د روانو پوځي عملیاتو له کبله د دولت شپږ ویشت وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د کندوز امنیه قمندان مل پاسوال عبدالحمید حمیدي ازادي راډیو ته وویل چې له شنبې راهیسې تر نن سهاره پورې په دغو پوځي عملیاتو کې شپږ ویشت وسلوال وژل سوي دي. په دغو عملیاتو کې شاوخوا شپږ ویشت وسلوال وژل سوي، نونسته یې ټپیان دي. په وژل سوو کې د هغوی څلور قمندانان هم شامل دي، لکه قاري ذوالفقار، حیات الله مشهور په سنګین، سجاد او یو بل تن. د دوی د منفجره موادو څو زیرمې هم کشف سوي. امنیه قمندان وایي دا د کمانډو ځواک عملیات دي چې لا هم په سیمه کې ادامه لري. امنیه قمندان زیاتوي چې په دغو عملیاتو کې لس کلي هم د دولت د وسلوالو مخالفانو له حضور څخه تصفیه سوي دي. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د اداري فساد په وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي به په راتلونکو دوو اونیو کې بشپړ سي. د ولسمشر محمد اشرف غني په مشرۍ نن د اداري فساد په وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالي شورا په غونډه کې د دې ستراتیژي پر طرحې بحث وسو. د جمهوري ریاست په اعلامیه کې چې نن یې خبره کړې راغلي، په دې ستراتیژي کې پنځه لومړی توبونه لکه سالمه رهبري په پالیسیو کې، شفافیت په امنیتي سکتور کې، اصلاحات او نور مسایل شامل دي. ویل سوي چې دغه ستراتیژي به دوی اونۍ وروسته د ولسمشر د دویم مرستیال سرور دانش تر څار لاندې د کمیټې لخوا بشپړ سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې نوي فیصده نتایج به دغه کمیسیون ته رسیدلی دي. د دې کمیسیون ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد نن ازادي راډیو ته وویل د کار سرعت څرګندوي چې د رای ورکولو د مرکزونو ارزونه به تر وخت مخکې بشپړ سي.
دغه نتایج چې د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالو نه کمیسیون ته رسیدلی دي موافقانه و الحمدلله. هیڅ کومه داسې یو ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ یې پکې نه ده لیدل شوی.
د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري اسد میاشتې پر شپاړسمه پیل سوي د شاوخوا زرو لنډمهاله کارکوونکو لخوا پر مخ روانه ده. د دې پروسې لپاره پنځه څلوېښت ورځې په پام کې نیول سوي او راتلونکي پنجشنبه یې یوه میاشت پوره کیږي. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. دغه لاریون د ګروزنی په مرکزي برخه کې د جامع جومات مخې ته وسو چې د چچنیا رهبر رمضان قدیروف، د محلي پارلمان مشر محمد داودوف، نورو چارواکو او روحاني مشرانو پکې برخه درلوده. چارواکو او مذهبي مشرانو چې د قران کریم آیتونه لوستل د مسلمانانو د اتحاد غوښتنه وکړه. پرون دې ته ورته لاریونونه په مسکو کې د برما د سفارت مخې ته او د داغستان جمهوریت په مرکز مخچکلا کې هم سیوه. ملګری ملتونه وایي داغست له 15مې چې تاوتریخوالی پیل سوي، نږدې نوي زره کسان چې ډېری د روهینګیا کډوال دي ګاونډي هیواد بنګلاديش ته رسیدلي دي. دغه کډوال د برما امنیتي ځواکونه او افراطي بودایان تورنوي چې د دوی کلیه په اور سوځولي دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي هیواد یې د ځان او خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ترامپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپل شپږمه اټومي ازموین وکړه، دی به د خپل هیواد متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو، دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې چې پرون یې خبره کړې، ښاغلی ترامپ ویلي چې ولسمشر ترامپ دا خبرې د جاپان له صدراعظم شینزو ابي سره د ټلیفوني خبرو پر مهال وکړې. وروسته له هغې چې شمالي کوریا وویل په بریا سره یو هایدروجنی بم چې په اوږده واټن ویشتون کې میزایل کې نصب کېدلی سي ازمویلی، ولړ سوی کړکیچ اوچ ته ورسید. بلخوا د جنوبي کوریا پوځ وایي د دغه هیواد هوایي ځواکونو او پوځ د سیال هیواد شمالي کوریا لخوا د هایدروجنی بم تر ازموینې وروسته اټومي تمرینات وکړل. او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وای دا غواړي چې په اروپایي ټولنه کې د ترکیه د غړیتوب په اړه خبري اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې د ناټو د دغو دوو غړي هیوادونو ترمنځ کړکیچ زیات شوی دی. میرمن مرکل پرون له خپل سیاسي سیال مارتین شول سره په یوه تلویزیوني مناظره کې وویل دا ښکاره ده چې ترکیه باید د اروپایي ټولنې غړي نسي. عین خبره مارتین شولز هم وکړه.
که زه صدر اعظم شم نه یوازې به له ترکیې سره د مهاجرت موافقه لغوه کړم، بلکې په اروپایي ټولنه کې به د ترکیې د شاملېدو په اړه د خبرو د درولو غوښتنه هم وکړم.
د برلین او انقره ترمنځ اړیکې وروسته تر هغې لا بحراني سوې چې جرمني په ترکیه کې د تیر میلادي کال له ناکامې کودتا وروسته د ولسمشر رجب طیب اردوغان د حکومت لخوا د سیاسي مخالفانو ځپل وغندل. د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې بحران تېر جمعه هغه وخت نور هم پراخ سو چې صدر اعظم میرکل وویل په ترکیه کې د دوو نورو جرمنانو د نیول کېدو په اړه باید سخت عکس العمل څرګند سي.
خبرونه ملاحظه دی رادیو اوریدل وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د افغانستان دفاع وزارت د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې پړه پر ترهګرو ډلو اچوي او وایي چې دوی د خلکو په منځ کې خپل ترهګریز فعالیتونه مخ ته وړي. د دغه وزارت وایم دولت وزیر ازادي رادیو ته ویل
چې د دې ټولو مسؤلیت زمونږ د پولیسي ډلې په افغانستان کې فعالیت کې د دوی په غاړه دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ 90% نتایج تر دوی ورسېدلې دي. دغه کمیسیون وایان ازادي راډیو ته ویل
دغه نتایج د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالونه کمیسیون ته رسېدلې دي موافقانه او الحمدلله هیڅ ستونزه پکې نه ده لیدل شوې.
بل خو د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړی چې امریکا د ارتیا په صورت کې د اټومي وسلې د کارولو په وسیله د ځان دفاع ته چمتو ده. نور راپورونه هم لرو. یو کلی زر ژغونه مو د خبرونې په دوهمه برخه کې ځای لري. اورېدو ته را سره پاتې سي. د خبرونه مو تر 15 بجو ده. ورځو د خبرونې لمړني مطلب ده. د افغانستان دفاع وزارت په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د کچې د لوړوالي لامل وسلوال مخالفین ګڼي. دغه وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې حکومت هڅه کوي د ملکی مرګ ژوبلې ګراف صفر ته کښته کړي. د په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو د یوې تازه سروې له مخې په افغانستان کې د ملکیانو په مرګ ژوبله کې کم زیاتوالی راغلی دی. بلخوا د افغانستان د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي په ځینو مواردو کې نړیوالو ځواکونو ته د ناسمو راپورونو ورکولو لهم ملکانو ته مرګ ژوبله اوړي. نور حال د واصل وسال پراپور کې
د افغانستان دفاع وزارت وایي د استوګنې په سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د پټېدو له امله د هوایي حملو پر مهال د ملکیانو په مرګ ژوبله کې زیاتوالی راغلی. دغه وزارت ویان دولت وزیري د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملکیانو د مرګ ژوبلې اصلي لامل وسلوال مخالفین دي، خو دفاع وزارت د ملکیانو خوندیتوب ته پام کړی او دا موضوع په لومړیتوبونو کې ده.
ټولو مسؤلیت د تروریستي ډلې په افغانستان کې فعالیت کې د دوی په غاړه دی. دوی د خلکو په منځ کې ځای نیسي، خلک سپارتي جمعاتونو کې انفجار ورکړي، مین ګډي د سړک په عمومي په سړک باندې یا خپل ځان ته انفجار ورکړي، ځانمرګي بریدونه کوي. دوی اصلا داسې عوامل رامنځته کوي یا سبب رامنځته کوي چې تلفات ملکي رامنځته شي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یونما د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د تیر کال د لومړیو شپږو میاشتو په پرتله د روان کال په نیمایي کې د هوایي بریدونو له امله د ملکي تلفاتو کچه 30% لوړه شوې ده. په دغه راپور کې راغلي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د هوایي حملو په پایله کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 15 تنه ملکیانو وژل شوي او 130 تنه نور ټپیان شوي دي. لا دې وړاندې یونما ویلیو چې د روان میلادي کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ځنمرګو بریدونو او حملو په پایله کې څه باندې 100 ملکیان وژل شوي او څه د پاسه 1400 نور ټپیان شوي دي. د غوس ملاتړ ماموریت تر دې مهاله په افغانستان کې د هوایي حملو له امله د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتوالي په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په دې برخه کې د یو لړ ستونزو په منلو سره د ملکي مرګ ژوبلې په مخنیوي ټینګار کړی و. خو وسلوالو طالبانو بیا په تیره کې دغه پړه پر افغانو بهرنیو ځواکونو اچولې او د ځان په تړاو یې دا شنتورونه رد کړي دي. بلخوا د افغانستان د ولسیرګې غړی عبدالستار خواسی وای په ځینو مواردو کې نړیوالو ځواکونو ته د ناسمو راپورونو د ورکولو له امله ملکیانو ته مرګ ژوبله وړي.
که چیرته دا ړندې بمباریانې دوام ولري، زه په دې یقین لرم چې د حکومت او تر خلکو منځ کې واټن زیاتېږي، فاصله به زیاته شي، او که چیرته دا فاصله او دا واټن زیات شو دا نظام بقا د خپل د لاسه ورکوي.
لا دی وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د عامو وګړو د مرکشوبلې او د ستوګنې د سیمو د نښه کولو په اړه د اندېښنې په ښودلو سره له ښکېلو لورې غوښتي و چې د منازعاتو پر مهال ټول نړیوال قوانین په جدي توګه مراعت کړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اموریدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په هیواد کې د ملکی مرګ ژوبلې د کچې د لوړوالي لامل وسلوال مخالفین دکه د دوی په وینا هغوی د خلکو د کورونو څخه د سپر په توګه استفاده کوي او د غذایه بریدونه کوي، نو کله چې پر سیمو باندې حمله کېږي نو د ملکی مرګ ژوبلې رامنځته کېږي. بلخوا یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان وایي چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ناسمو معلوماتو شریکول او د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ نشتون هم په افغانستان کې د ملکي وګړو تلفاتو ډېرېدو ته زمینه برابر کړی ده. افغان امنیتي کارپو زلمی وردګ وایي چې ژر تر ژره باید دغه ملکي تلفات ودرول سي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالي ناجیه سپی له ښاغلي وردګ سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې د ملکي تلفاتو د ډېرېدو اساسي لاملونه په څه کې دي.
ملکی وګړي تلفات زخت زیات دي او عمل یو غلط راپورونه دي چې هغه تحلیلیږي نه، په اصطلاح باندې تجزیه کیږي نه او دقیقا په هغه باندې مطالعه صورت نه نیسي او دوام دا چې تخصص وجود ونه لري په غلط شکل باندې هلته عملات ترسره کیږي. دغه اصلي وجه دا څه دی؟ که چیرې تحلیل ارزیابي شي او په اصلي وجه باندې هغه ته پلان جوړ شي او تکتیک ورته منظم شي، ملکي وګړي تلفات منځته نه راځي. دا خو څه انتحاري عملات چې دي هغه خو بدون پلسری عملیاتونه دي چې د مخالفینو د خانه جامېږي او ملکي تلفات وګړي زیاتېږي. هم په هغه ځای کې ځان ته اظهار ورکوي چېرته ملکي وګړي جمجور سیاسي، اما د نظامي د نظامه غلط راپور او نه تحلیل کېدل او غلط اجرا کېدل د عملیاتو باعث ملکي وګړي تلفات دي.
بله، تل د ملکیانو د ژوند خوندي کول شعارونه ورکول کیږي، خو بیا هم کال په کال ملکی تلفات زیاتېږي. اساسي په نظر اساسي وجه څه ده؟
دی وجه دا ده چې مانګي شتون نه لري. دویم دا ده چې هغه خلک په افغانستان کې دقیق مطالعه نه لري او دقیق په اصطلاح باندې معلومات نه لري. په دغه اساس باندې کوم غلط راپورونه چې دی ورکول کیږي یا وایي عملیات کوي یا ځمکني عملیات کې په معنا اساس باندې د ملکي تلفات وګړي زیاتې نه، په دې اساس باندې دی ویل کوي چې موږ کوشش کوو چې ملکي تلفات نه سره نشي. خو دوی هم هغه د سوا اشتباهات کوي چې غلط پلانونه تطبیقوي او په غلط پلانونو په اساس باندې ملکي وګړي نه منځ ځي او تلفات اضافه کوي.
که چیرې دغه تلفات ورځ تر بلې زیاتېږي، ستاسو په نظر څه ناوړې پایلې به ولري؟
څومره به د دې اشتباهات کوي یا څومره ملکي وګړي تلفات اضافه کوي، همدومره د خلکو نفرت هم د حکومت نه هم د خارجي بخشونه اضافه کوي، بالاخره دا نفرت په دښمنۍ باندې بدلېږي او دا دښمني به د دې پلسترار هغه ډېره سنګینه ده چې دوی وکړی شي تلافي کړي. نو ډېر خطرناک هغه لري عواقب لري.
د ملکي وګړو د تلفاتو د مخنیوي لپاره کومو تدابیر ته اړتیا ده؟
تدابیر ته اړتیا ده چې په نظامي سیستم کې هغه د خاص په اصطلاح تجربه باید ولري، خاص معلومات ولري او متخصصین موجود وي چې هغه ځای کې چې ملکي وګړي میشت دي په اصطلاح راپور ورته ورکړي چې دلته مخالفین دي یا دښمنان دي، په هغه شکل باندې عملیات باید ورته پلان ګذاري شي چې هغه ملکي وګړو ته صدمه ونه رسي. او که چېرې هوایي بمبار هم کوي، باید هوایي بمبار په هغه ځای کې چې ملکي وګړي میشت دي هلته هوایي بمبار ونه شي.
د امنیتي چارو کارپو زلمی وردګ چې وایي که د ملکي تلفاتو مخه ونه درول سي نو ډیر خطرناک عواقب به ولري. دی وایي د عملیاتو پلان جوړول باید په مسلکي توګه ترسره سي. تر یوې وقفې وروسته نور مطالب ته ورځو.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
زموږ ازادي راډیو اوري اوس موضوع د افغانستان د انتخاباتو اړوند یوې موضوع ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رای ورکولو د مرکزونو د ارزیابۍ 90% نتایج تر دوی رسیدلی دي. د دې کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیاد د دوشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې کومې نتیجې چې تر دې دمه دوی ته رسیدلې هیڅ ډول ستونزه نه لري او د دې ارزیابۍ وروستۍ نتایج به ډېر ژر له خلکو سره شریک سي. خو د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا تیفا دغه ارزیابۍ غیر مسلکی بولی او وایي چې په دغه ارزونه کې ستونزې موجودې دي. نورحال اکرم الله اکرم راکوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي په نام نسیمو کې د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې په هدف له سیمهییزو سپینګیرو او امنیتي ارګانونو سره خبرې اترې روانې دي. د دغه کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیاد د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل هڅه کیږي چې د دغو خبرو اترو له لارې د یادې چارې د بریا په هدف وسلوالو مخالفینو ته قناعت ورکړل شي. ښاغلی سیاد دغه شان وویل تر دې دمه د رای ورکونې د ارزونې 90% نتایج دوی ته رسیدلي چې هیڅ ډول ستونزه پکې نه ده موجوده.
مغه نتایج د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالونه کمیسیون ته رسیدلی دي موافقانه او الحمدلله هیڅ ستونزه پکې نه ده لیدل شوې. او دغه ټول معلومات چې کمیسیون ته رسیدلی دي ان شاء الله زموږ د تخنیکی کارمندانو لخوا ارزیابي کیږي، نهایي کیږي، نوی مرکزونه پیشنهاد شوي یا کوم مرکز له یو ځای نه بل ځای ته نقل شوی، نو د هغو ټول معلوماتو لپاره ارزونه کیږي.
دی وایي د رای ورکونې د مرکزونو د ارزونې چارې به له ټاکلې مودې چې 15 سلوي ځې ټاکل شوی پایته ورسیږي. خاغلی سید وویل لسیړونو وروسته به دراستنیدونکو او کورنوي بي ځای شو کډوالو لپاره درای ورکونی نوي مرکزونه هم جوړ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو لمخي درای ورکونی د مرکزونو د ارزونې چارې د روان کال د 17 نیټه د زرو تنو موقتو کارکونکو او د اړتیا وړ ټابلیټونو نه په استفادې سره پیل شوې دي. ویل کیږي چې دا پروګرام د سیمې د خلکو په مرسته نفوس، جغرافیایي موقعیت، د خلکو ګډون او یو شمېر نور معیارونو ته په پام سره پیل شوی چې لا هم دوام لري. ټاکل شوی چې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات د راتلونکي کال د سرطان په 14 نیټه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د شفافو انتخاباتو د بنسټ ټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده دغه ارزیابي غیر مسلکی بللی ویلي چې د رای ورکونې د مرکزونو په ارزونه کې ستونزې موجودې دي.
مطابق
یافته های ما دی زموږ د موندونو لمخې د پروګرام په پلي کولو په هغه سیمو کې چې دوی پکې ارزونې کوي ستونزې او نیمګړتیاوي موجود دي. کوم سیمې چې باید تر پوښښ لاندې نیول شوی وای نه دي نیول شوی. کوم کسان چې دی برخه ته نیول شوی دي خه تجربه نه لري، هغه یو مسلکی بنسټ دی او باید تخنیکی چلن وکړي. زموږ هیله دا ده چې دوی له جزئیاتو سره راشي او هغه ستونزې چې دوی موندلې رابرسیره کړي چې لک تر لګه د 2014 کال د انتخاباتو له ستونزو سره مخ نشو. خاغلی ایوب زاده وایي چې د مسلکی کارکونکو نه ګمارل، د رای ورکونې مرکزونو ته د ښځو نه لاسرسی، د خیالي مرکزونو موجودیت او نامني هغه ستونزې دي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یې باید هوارې کړي. د نوموړي په خبره که د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه ستونزو ته جدي پام ونه کړي، د 2014 کال د انتخاباتو ستونزې به بیا تکرار شي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤولین وایي چې د شفافو انتخاباتو ترسره کول د کمیسیون مسؤلیت دی او په دې برخه کې کارونه ښه روان دي.
و مریدل چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلی دي. د دغو مرکزونو د ارزونې د پروسې لپاره 15 ورځې ټاکل شوې وې او زر تنه موقت کارکونکي پر مخ بیایي. راتلونکې پنجشنبه د دې پروسې یو میاشت پوره کیږي. د همدې موضوع په اړه د نورو جزئیاتو اخیستلو لپاره سالم محمد صالح د دغه کمیسیون له ویان ګلاجان عبدالبدی سیاد سره مرکه کړې ده او په پیل کې ترې پوښتلی چې د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې چارې څنګه وانی دی.
مغه نتایج د افغانستان د مختلفو برخو ولایتونو ورسالونه کمیسیون ته رسیدلی دي موافقانه او الحمدلله هیڅ کومه داسې یو ستونزه چې هغه د اندېښنې وړ وي پکې نه ده لیدل شوې. او دغه ټول معلومات چې کمیسیون ته رسیدلی دي ان شاء الله زموږ د تخنیکي کارمندانو لخوا هغه ارزیابي کیږي، نهایي کیږي، نوي مرکزونه پیشنهاد شوي یا کوم مرکز له یو ځای نه بل ځای ته نقل شوی، نو د هغو ټول معلوماتو لپاره ارزونه کیږي او کله چې ان شاء الله نهایي شوي کمیسیون لخوا باندې د تایید وړ وګرځي دا غل ټولو ملت سره رسنۍ سره مدني ټولنې ټولو خلکو سره ان شاء الله ورسته به شریک کی.
څو تنه کارکونکي تاسو نیولې دي د دې پروسې لپاره موقت کارکونکي دقیق شمیرې څو دي؟
موقت کارکونکي په مرکز او ولایاتو کې تقریبا زر نفره موږ استخدام کړی دي 45 ورځې لپاره چې د دمړي پړاو لپاره چې هغه د مرکزونو د ټاکنو د مرکزونو ارزیابي مرحله وه زر کارمندان موږ استخدام کړی وو او ان شاء الله دغه 90% معلومات مرکز ته رسیدلي دي او باقي به هم مرکز ته رسیدي بشپړي کې به ورسته لږې نهایي شو او ارزیابي بشپړ شو او ټول سره به شریک شي.
بعد تاسو 60 کال کوي چې دا پروسه به کله بشپړيږي؟
کمیسیون د مهالوش مطابق چې د 45 ورځې تنه سي زه فکر کوم ان شاء الله د مودې نه مخکې به دا پروسه بشپړ شي او خلکو سره به شریک شي د میډیا سره او لمده رقم په مدني ټولنو سره ځکه چې موږ 90% معلومات سره رسیدلې دي او هغه د موږ د تخنیکي کارمندانو لخوا ارزیابي کیږي تثبیتیږي ان شاء الله چې له وخت نه مخکې به دا کار سرته ورسیږي.
بل څه پر دې باندې هم کمیسون غور روان کړی و چې درای ورکولو ديني مرکزونه چې مخکې په شخصي کورونی کې و یا په داسې ځایونو کې چې ډېر خوندي نه و چې دا هغوی پر انتقال به هم غور کیږي پر دې برخه کې یو فیصلې تر رسیدلی است؟
خو بالکل هغه کارمندان چې موږ استخدام کړی و ټول ته دا توصیه شوې ده چې هیڅ مرکز باید په شخصي کور کې دي زورمند په کور کې د ملک په کور کې باید وجود ونه لري زمونږ راتون کو ټاکنو کې ټول مراکز به په عام تاسیساتو کې مکتبونو کې شفاخانو کې مساجدو کې او نور دولتي تاسیساتو عام منفار تاسیساتو کې باید یو دغه مرکزونه چې په کورونو کې او شخصي ملکیتونو کې خلکو کې وجود درو دغه باید بل ځای ته انتقال کړل شي یا دا توصیه موږ مخکې مرته کړې وسا پورنه چراغې دي هم بیا موږ مطابق پامې چې د کار سره یو موږ د تایید وړ دي اما چې ته مرکز بیا هم همدا رقم ته مشبوه ځایونه کې شخصي ملکیتونه کې پاتې وغه به اتمن بل ځای ته انتقال شي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان ګلاجان بدی سیادو
ازادي رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس مرزوی یوې نړیوالې مسئلې ته د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي امریکا د اړتیا په صورت کې د خپلو اټومي وسلو په وسیله د ځان دفاع ته چمتو ده. ټرمپ د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې شمالي کوریا وویل یو هایدروجنی بم په بریالیتوب سره ازمویلی دی. په دې اړه د امریکا او نړیوالې ټولنې د غبرګونونو په اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي هیواد یې چمتو دی چې د ډیپلوماسۍ، متعارفو وسلو او اټومي ظرفیتونو په وسیله د خپل ځان او خپلو متحدانو دفاع وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر ټرمپ دا څرګندونې پرون د جاپان له صدر اعظم شینزو ابه سره په ټلیفوني خبرو کې وکړي. ښاغلی ټرمپ له دې مخکې پر خپل ټوټر پانه په یو بیان کې لیکلی و چې د امریکا په وړاندې د پیونګ یانګ ویناوې او اقدامات خطرناک عواقب لرلی شي. د ټرمپ له څرګندونو مخکې د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس ویلي و چې متحد ایالات به ورپېښو ګواښونو ته د پراخو پوځي اقداماتو په وسیله ځواب ووایي. ماتیس په داسې حال کې چې د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جوزف ډنفورد یې څنګ ته ولاړ و وویل امریکا د هیڅ هیواد په خاص ډول د شمالي کوریا محوه کول نه غواړي خو د زیاته کړه چې د دې کار لپاره د هر راز اقداماتو امکان شته. شمالي کوریا د یکشنبې په ورځ خپله شپږمه اټومي ازموینه وکړه. پینګ یانګ ویلی دی چې یو هایدروجنی بم د اوګد وټن وشتون کې میزایل په سرو کې ځای پر ځای کړ او په بریا سره یې وازموي. هایدروجنی بم د هغو عادي اټومي بمونو په پرتله چې امریکا د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې پر جاپان وغورځاوه زیات تخریب او رانای کولای شي. د جنوبي کوریا پاوز ویلی چې هوایي ځواک او پاوز د پینګ یانګ د ازموینې په وړاندې د ځوابي اقدام په ترڅ کې د اټومي توغندیو د مدافع تمرینات وکړل. د جنوبي کوریا لوی درستیز نن وویل چې د دې هیواد پاوز د شمالي کوریا پر پوځي تاسیساتو د نمایشي بریټ پوځي تمرینات وکړل او په دې ترڅ کې په ختیځ سمندرګي کې ټاکل شوی اټومي تاسیسات په نخښه کړل. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د امریکا، جاپان، فرانسې، برتانیا او جنوبی کوریا په غوښتنه نن یو بیړنۍ غونډه پلان کړې ده. د جنوبی کوریا د جمهوریت ریاست یو ویاند ویل چې د امنیت شورا له غونډې مخکې د جنوبی کوریا مشرانو موافقه وکړه چې د شمالي کوریا پر ضد به د ملګرو ملتونو د پراخو اقداماتو غوښتنه وکړي. امنیت شورا پر پیونګ یانګ ورستي بندیزونه په اگست میاشت کې ولګول.
پی یو استودیو
غرمنی خبری خبرونه له ازادي راديو.
او په دې برخه کې به واری چې د موټر جوړونې شرکت لامبورګینی په پام کې لري اندروید موبایل جوړ کړي. نور بل اسمت سروان خبرو.
د قیمتي موټرو یو مشهور کمپنی اندروید ځیرک ټلیفون جوړوي. لامبورګینی شرکت چې قیمتي موټرونه جوړوي وایي چې دا قیمتي سیټ به $2,450 بیه ولري. دا موبایل ټلیفون الفا 1 نومیږي. پوشه په ایتالیا کې له څرمن څخه په لاس کندل شوی او سکرین یا شیشه 15.5 انچه ده. شاتنه کمره 40 میگا پیکسل او مخکنه 8 میگا پیکسل ده. لامبورګینی وایي چې دغه ټلیفون رزولوشن 2560 دی او 1440 پیکسل ده. پروسیسر یې 840 رم 4 گیگا بایت او داخلي حافظه یا میموری 4.8 گیگا بایت او 128 گیگا بایت حافظه ورزیاچې دي. د الفا 1 بیټری 3250 میلی امپایر ده او دوه سیم کارتونه پکې اچول کېږي.
چی خواچ دوه چې یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وې کټلې ته اومده هم ټول تنظیموي زور اچي. به
وزګورې دا غونډه هوا پاکستان وګورې چې مودم وایسه یک کسی که از این خاک است اومد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
د ازادۍ په چپو کې پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو. زبوشغله ازادي رادیو اوري کچيري د انټرنټ اسانتيالرینو کولای سي از موږ خبرونه په ژوندۍ بڼه پر د ازادي رادیو پر وپړنه هم وکوري او زموږ مطالب راپورنه او خبرونه ولولي پته مو د ازادي رادیو .com. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته هم پته ده د لوی اختر شپې ورځي تازه تیر سوي دي او د اختر چې ډیر خلک د قرباني اختر هم بولي لکه لنوم چې اشکاري تر ډیره د قربانيو او په بيوزل خلکو د پیرزوګانو رنگ لري. په دې اختر کې ډیر خلک قرباني کوي او د چې دغه قربانوي اورسته د چاپیریال ککړتیا ته څومره توجه سوي ده یا څومره باید ورته توجه وسی د بده یو شمیر کابل اوسیدونکو په ژغونه کې وورو.
زما خپل د امسایګانو د دوستانو د مشرانو د کشرانو دغه هیله ده چې تاسو دغه قرباني کوي دغه پوسټه کې دغه واز خپل په ځایونو کې واچي. کثافت دانانو تاسو ته دولت دی خدي ولې ما کثافت دانانو کې نه شي تاسو خپل وړو وړو کوچنیانو ته زامنو ته ورکړي چې دا ویسه کثافت دان هغه وی چې سړک په مینس کې خطا کې سړک مینس کې چې خطا کې دلته یو مریضم تیریږي یو خم تیریږي یو بدم تیریږي چې ټول خپل پوزونه کلک تړلې دي ورورګلو چې فقط ته دلته شي شي وي نوم د شي بچو نوم د قرباني بچو نوم د دولت بچو دې کې موږ دولت اصلا نه ملامت و دې کې موږ تاسو عام خلک ملامت ورورګلو پوسټ کې سرونه لري خپې ار شي خطا کوي دلته ما خطا کوي خیر د قلت لار شي خيمي ماجرين راغله قسپنګرو ته ورکه غ ماجرینو ته ورکه چیرته دوا وکي او تاسو راغلي هسته سرک په مېس کې خطا کوي ولی
دا خلک خو ملامت نه دي شروالې دي کوم ملامت دا دلته غنشته کثافت دانی نشته خلک مجبور دي چې باندې خطا کوي که کثافت دانی وای او خلک نه شوي دا خلک ملامت دي منګ چګورو کثافت دانی نشته دا کیا وی ډاک دا مجبور ته لاندې خطا کانل تخکاریږي اډه کیږي منګي ګور یو ماشوم راځي لاندې خطا کوي
روره په ښار کې بوی دا تافون دا د قربانه لوا جنا دا خلک د منګه دور نه توجه نه کوي وطن د منګه غوندو مشترک کور دا که هر وروري د منګه باید دې ته توجه وکي دا وطن د منګه کور دا شخصا کزه ما هم یو ټیکسي وانه موروره ګل دې ته توجه کوم په دې خاطر چې خار ده بوی ورکسی دغه سي مرز ورکسی لدی وطن بس دغه یو خواهش لرم زه له غونډو هم وطنان نه دې ټکی ته توجه.
د کابل شهر د یو شمېر اوسیدونکو نظرونه مو واورېدل چې په کابل کې د قربانۍ وروسته د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي په اړه راستولې وه.
عدالت او له فساد سره مبارزه دا ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40، 0700 22 55.
دوستانو زموږ غلا ازادي رادیو اوري ک چیرې غوړي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه واوري نو د ازادي رادیو ویب پاڼې ته ورسئ، پته مو ده azadiradio.com. نور نړیوال راپورونه لرو، خو دم ګړی په کابل کې 4:30 دی. سالی محمد سالی د دې مهال د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
د کندز ولایت امنیتي چارواکي وی په چهاردری ولسوالۍ کې له شنبې راهیسې تر نن سهار پورې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د دولت 6 وسلوال مخالفان وژل سوي دي او په لسګونو نور ټپیان سوي. جمهوری ریاست وی د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د افغانستان ملي ستراتیژي په راتلونکو 2 اونیو کې بشپړ سي. د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ نن د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې او د قانون د حاکمیت عالی شورا په غونډه کې د دې ستراتیژي پر طرح بحث وسو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وی د رای ورکولو مرکزونو د ارزونې 90% نتایج دغه کمیسیون ته رسیدلی دي. د رای ورکولو مرکزونو ارزونه چې د زمري اسد میاشتې پر 14 پیل شوې وي، د شاوخوا زرو لنډمهاله کارکوونکو لخوا پر مخ روانه ده. نن په زرګونو کسانو د روسیې د شمالي قفقاز په چچنیا جمهوریت کې د برما یا میانمار د روهینګیا مسلمان اقلیت په ملاتړ لاریون وکړ. ملګري ملتونه وایي د اګست له 15مې چې تاوتریخوالی پیل سوی، نږدې 90 زره کسان چې ډیری یې د روهینګیا کډوال دي ګاونډي هیواد بنګلادیش ته رسېدلي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي هیواد یې د ځان او د خپلو متحدانو د دفاع لپاره چمتو دی. ښاغلی ټرمپ وایي وروسته له هغې چې شمالي کوریا خپله 16مه اټومي ازموینه وکړه، دی به د خپل هیواد او متحدانو د دفاع لپاره له ټولو ډیپلوماتیکو، دودیزو او اټومي ظرفیتونو څخه استفاده وکړي. او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وایي دا غواړي په اروپایي ټولنې کې د ترکیې د غړیتوب په اړه خبرې اترې پای ته ورسیږي. دا څرګندونې پر داسې مهال کېږي چې د ناټو د دغو دوو غړو هیوادونو ترمنځ کړکېچ زیات شوی دی.
له سلام محمد صالح څخه مننه چې د دې مال مهم خبرونه وورول. دوستانو مخکې تر دې چې د افغانستان او نړۍ اړوند نورو راپورونو ته هم ورسو، سپورتي خبرونه به له مرزي احمد سید خبرو.
د سپورت ورځنې هنداره.
د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د 2009 میلادي کال د ملتونو جام سیالۍ ته د لارموندلو په هدف سبا شپه له اردن سره لوبیږي. د فوټبال فدراسیون د تخنیک ډایرکټر طاهر روفي نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبه د کابل پر وخت د شپې 9 بجې او 10 دقیقې پیلیږي. د تېرې پنجشنبې په ورځ د فوټبال ملي لوبډلې په یوه 2 ساعته سیالۍ کې 2-0 پر وړاندې له عمان څخه ماته وخوړه. افغانستان له اردن، کمبودیا او ویتنام سره په یو ګروپ کې ځای لري. اردن د 4 امتیازونو په درلودو لومړی مقام، کمبودیا د 3 امتیازونو په درلودو دوهم، ویتنام د 2 امتیازونو په درلودو دریم او افغانستان د 1 امتیاز په لرلو سره د جدول په اخر کې ځای لري. د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې د شپږیزې لیګ 5م پړاو را روانې سیالۍ له نویو نوښتونو سره ترسره کیږي. د کرکټ بورډ پرمختیایي مدیر بشیر سانګزی له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل په پام کې ده چې په دغو سیالۍ کې زیات شمېر بهرني لوبغاړي، روزونکي او تبصره کوونکي ګډون وکړي. هغه وایي چې په دغو سیالۍ کې د جنوبي افریقا د لوبغاړو ترڅنګ د زیمبابوې، سریلانکا، عمان او یو شمېر نورو هیوادونو لوبغاړي برخه اخلي چې د شپږیزې لیګ د سیالۍ خوان به ورسره ډیر شي. پام کې دا چې د شپږیزه لیگ د سیالۍ د روان میلادي کال د سپتمبر په 11مه پایل او د همدې میاشتې تر 22مې دوام وکړي. سپین غرز مریان، کابل بازان او مساینا کتلان هغه لوبډلې دي چې په تیرو کلونو کې د دې سیالۍ اتلولي ګټلې ده. او د بلژیک د فوټبال ټیم د 2013 میلادي کال نړیوال جام لوبو ته لار پیدا کړه. د بلژیک د فوټبال لوبډلې یونان ته په خپل کور کې 2-1 پر وړاندې ماته ورکړه او په دې سره د 2013 میلادي کال نړیوال جام فوټبال سیالۍ ته لار وموندله. د 3 امتیازونو په ګټلو سره د بلژیک د امتیازونو شمېر 22 ته ورسید او له بوسنیا څخه 8 امتیاز مخکې شو. د سپورتي خبرونو پای.
دوستانو مخکې تر دې چې نور راپورونو ته ولاړ سو. البته یو مهم راپور دا چې په برما کې د مسلمانانو د ځپلو په خاطر پر دغه حکومت باندې پر دغه هیواد باندې سخت انتقادونه سوي دي. دا راپور به وروسته راسي. لمړی د افغانستان یو مهم خبر لرو. د افغانستان جمهوري ریاست وایي ک پاکستان د تروریستي ډلو ملاتړ ته دغه شان دوام ورکړي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ به اړیکې نورې هم خراب سي. د ولسمشر مرستیال وایي نجیب آزاد نن ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان ښه چانس لري چې له افغانستان سره د سولې په اړه توافق ته ورسیږي. په همدې وخت کې د سولې د عالي شورا یو شمېر غړي وایي اوس د دې وخت رارسېدلی چې پاکستان د سیاسي مذاکرې له لارې له افغان حکومت سره د افغانستان او د سیمې د سولې لپاره رښتینې او عملي همکاري وکړي. جزئیات له رحمت الله افغان څخه اورو.
له اسلام آباد سره د سیاسي مذاکراتو د چمتووالي په اړه د افغان ولسمشر تر څرګندونو درې ورځې وروسته د افغانستان جمهوري ریاست وایي که پاکستان د تروریستي ډلو له ملاتړ لاس وانخلي له افغانستان سره سوله ونه کړي د دواړو هیوادونو اړیکې به نورې هم خرابې او په اسلام آباد به د نړیوالو فشارونه نور هم زیات سي. د ولسمشر مرستیال ویا نجیب آزاد د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نو که چیرې پاکستان افغان دولت سره سوله نه کوي، که چیرې پاکستان سره هغه په وړاندې کوم مبارزه کوي، افغان دولت نه یو او حمایت یا ترهګر ملاتړ ته ادامه ورکوي، نه یوازې چې افغانستان سره به اړیکې ډېرې خراب شي، افغانستان اوس تر یوه نړیوال ترانزیتي پیج باندې په دې ډول یو نړیوال ترانزیتي ادرس باندې په بدلېدلو چې پاکستان باندې ته اړ وي چې پاکستان خپل تجارتي اړیکې د منځنۍ آسیا او نورو هېوادونو سره ولري، نه یوازې دا چې د هغه څخه به بې برخې شي، بلکې دوی به د هغه نړیوالو فشارونو سره هم مخ شي چې اوس یې په دغه ستراتیژیکې وړاندوینه شوې ده.
افغان ولسمشر درې ورځې مخکې په ارګ کې د اختر تر لمانځه وروسته خبریالانو ته وویل هیواد یې له پاکستان سره هر اړخیزو سیاسي مذاکراتو ته چمتووالی لري. محمد اشرف غنی دغه شان زیاته کړه چې له پاکستان سره سوله د افغانستان په ملي ایجنډا کې شامله ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د چین ځانګړي استازي له افغان چارواکو سره په لیدنه کې وړاندیز کړی و چې هیواد یې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو په ښه کولو کې رغنده رول لوبولی سي. افغانستان تل ادعا کوي چې د افغان حکومت وسلوال مخالفان په پاکستان کې مرکزونه لري او د پاکستان لخوا یې ملاتړ کیږي، خو پاکستان په بیا بیا دا ډول ادعاګانې ردې کړي دي چې دغو ادعاو د کابل او اسلام آباد اړیکې هم خړې پړې کړي دي. دا څرګندونې وروسته له هغې کیږي چې د امریکا ولسمشر په وروستیو کې د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د نوې ستراتیژۍ د اعلان پر مهال پاکستان ته خبرداری ورکړل چې د تروریستي ډلو پر وړاندې چوپه خوله پاتې نسی. ډونالد ترامپ ویلي چې پاکستان باید د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. د افغان ولسمشر د ویان مرستیال وایي پاکستان ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي مذاکراتو لاس اوږدول د امریکا له نوې ستراتیژۍ سره په مطابقت کې دي، ځکه د نوموړي په وینا له پاکستان سره سوله په دې معنا ده چې پاکستان د تروریستي ډلې له خپله هېواده وباسي او یا دې هم دوی قانع کړي چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو سي. د نوموړي په وینا دا د پاکستان لپاره ښه چانس دی څو له افغانستان سره سوله وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا د ولسمشر محمد اشرف غنی له څرګندونو د هرکلی ترڅنګ وایي چې پاکستان باید له موجوده فرصت نه استفاده وکړي. د دغې شورا د نړیوالو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که پاکستان سیاسي مذاکراتو ته چمتو سي دا مذاکرات به د دولتونو ترمنځ وي. هغه وایي یعنی د سولې مذاکرات به د حکومتونو ترمنځ وي چې یوازې افغانستان به مذاکرات مخکې وړي. که چیرې د دولت د وسلوالو مخالفانو یا طالبانو او یا هغه ډلې چې له موږ سره په جګړه کې دي له موږ سره مذاکراتو ته حاضر سي، هغه وخت به د دغه پروسې رهبري د سولې د عالي شورا په غاړه وي. ښاغلی قاسمیار وایي پاکستان په تروریستي ډلو باندې دقیق څار او اغیز لري، نو ځکه کولی سي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ ګټور رول ولوبوي.
ازادي راډیو پر منځنۍ سپا دولس شپږ نوي او د فم پر سل اشاره پنځه سپا په ټول افغانستان کې صاف اوازې اورېدلی سي. اوس موضوع د افغانستان اړوند یوې بلې موضوع ته. د افغانستان د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون وایي چې هغه ارقام چې د مځکو خپلواکې ادارې وړاندې کړي تر هغې زیاتې دولتي مځکې په افغانستان کې غصب سوي دي. د دغې جرګې غړي شهزاده شاهد نن ازادي راډیو ته وویل حکومت ته پکار ده چې د غصب سوي مځکو د بیرته راګرځولو په هدف خپله اراده پیاوړې او قانون پلی کړي. د افغانستان د دمکو خپلواک ادارې ویلي په دیرش ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیون جریبه مځکه غصب شوې ده چې تر ټولو زیاته یې په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده. یو ځل بیا رحمت الله افغان تورزو په دې اړه نور جزئیات راخلو.
د افغانستان د ولسی جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون غړي په دغه هیواد کې د ځمکو د غصب پراختیا اندېښمن کړي دي. د دغه کمیسیون یو غړي شهزاده شاهد د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل کوم ارقام چې په دې برخه کې د اړوندو ادارو لخوا خپاره سوي دي تر هغې هم زیات ځمکه غصب سوې ده.
په مجموع کې چې دا کوم ارقام دي شاهد دي نم زیات دي، ځکه چې افغانستان ډېر پراخ ځمکې لري، ډاګونه لري، او په خار کې د توسیع لپاره مثلا جلال آباد کې یا په کابل کې یا مزار کې یا هرات کې یا کندهار کې یا کندوز کې په نورو ځایونو کې چې کوم ځمکې نیول شوې دي، کېدای شي دغه ادارې سرسري ارقام د دې نه زیات هم حتی په غیر قانوني د تصرف لاندې راغلي وو او سوء استفاده تي شوي.
نو مړی وای د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې د حکومت مبارزه د سیاسي مصلحتونو او قرباني سوي ده. ښاغلی شاهد له حکومت غواړي چې د غصب شوی دولتي ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې هدف اراده پیاوړي او هلې ځلې تیز کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د تیر مریز کال په عقرب میاشت کې په درې ملي ښاري کانفرنس کې د غصب شوي ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و او ویلي و چې راتلونکي کال به حکومت د غصب شوي ځمکو پر مسلې ډېر تمرکز ولري. ولسمشر دغه شان ویلي و چې 400 زره جریبه ځمکه بیرته له غاصبینو څخه راګرځول سوې ده. تر دغو څرګندونو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ویلي و چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونو جریبه ځمکه د غصب مخنیولې. د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای دوی د غصب شوی ځمکو د بیرته راګرځولو په برخه کې زیاتې هلې ځلې کړې. د دغه ادارې ویان غلام حسین رحمانی وای په دیرش ولایتونو کې د غاصبینو لخوا 1.3 میلیون جریبه ځمکه غصب شوې چې تر ټولو زیاته ځمکه په کابل، ننګرهار، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې ده.
عامل 15831 نفر غاصب
هغه وای په هغه وخت کې چې احصایې راټولې شوې دي 15801 کسانو له لوري په شاوخوا دیرش ولایتونو کې 1.3 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوې او دغه تر ولسوالیو او کلیو پورې رسیږي چې په بیلابیلو برخو کې کټګوري شوې ده. کاغلی رحمانی وای چې په هیواد کې د ځمکو غصب د نجیب الله د حکومت په وروسته کې پیل شوی چې په تیرو 15 کلونو کې پراخ شوی او دغه ستونزې په افغانستان کې د سترو پروژو مخه اډب کړې ده. د افغانستان د ځمکو خپلواک اداره وای په غاصبینو کې قومي مشران، یو شمېر فلسط طلبه، دولتي چارواکي، د سیمې بانفوزه خلک او همدا شان د ملي اردو او ملي پولیسو ځینې افسران شامل دي چې په کابل کې د دولتي چارواکو لخوا ملاتړ کیږي. کاغلی رحمانی همدا شان زیاتوي چې د نوی مقرری له انفاز وروسته به د ځمکو غاصبین عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اوس ورځوی یوې سیمه ییزې مسلې ته. د چین ولسمشر د روسیې، هند، برازیل او جنوبي افریقا پر مشرانو غږ وکړ چې په نړۍ کې د سوداګرۍ او اقتصاد د یو آزاد سیستم د ودې لپاره کار وکړي او د هیوادونو لخوا د کورنیو تولیداتو او سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی سي. هغه د څرګندونې د بریکس په نوم د 5 هیوادونو چې چین یې هم یو غړی دی سرمشریز ته وکړې. نوري اس نوري یې په اړه تفصیل راکوي.
د چین ولسمشر د بریکس د ډلې پر غړو هیوادونو غږ وکړ چې په نړۍ کې په زیاتېدونکي ډول د سوداګرۍ د خوندي کولو په وړاندې مبارزه کې یو موټی شي او د نړیوال نظم په چاره کې لا فعاله ونډه واخلي. شی جین پینګ دغه څرګندونې د هغو 5 هیوادونو چې په نړۍ کې د سترو اقتصادي قدرتونو په توګه د راڅرګندېدو په حال کې دي سرمشریزې ته چې نوموړی کوربه دی وکړې. پر دغې 2 ورځنۍ سرمشریزې د شمالي کوریا پر سر نوي کړکېچ سوری غوړولی دی. شی جین پینګ د برازیل، روسیې، هند او جنوبي افریقا مشرانو ته په دغې کلنۍ غونډه کې چې د چین په جنوب ختیځ ښار شیامن کې د یکشنبې په ورځ پرانستل شو وویل چې موږ دې ته اړتیا لرو چې یو داسې نړیوال نظم رامنځته کړو چې ډېر درست او عادلانه وي. شی جین پینګ زیاته
کړه
موږ باید هڅه وکړو چې یو آزاد نړیوال اقتصاد رامنځته کړو، آزاد سوداګرۍ ته پراختیا ورکړو او هغه آسانه کړو. په ګډه د نړیوالو ارزښتونو یو سیستم رامنځته کړو او داسې یو متعادل نړیوال اقتصاد ته ورسیږو چې په نړۍ کې ټول په هغه کې سره یو ځای شي. د چین ولسمشر دغه راز وویل چې د بریکس د ډلې هیوادونه باید په مختلفو برخو لکه سوداګرۍ، پانګونې، مالي سیستم او د مالي چارو په برخو کې په خپلو کې همکاري پراخه کړي. د روسیې د انټرفاکس خبري آژانس راپور له مخې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز وکړ چې بریکس دې د فضایي څېړنې، روغتیایي خدماتو او د امنیتي معلوماتو د تبادلې په برخو کې هم همکاري پراخه کړي. پوتین همدارنګه د بریکس لخوا د انرژي د یو څېړنیز مرکز د جوړولو غوښتنه هم وکړه چې د دې په وینا د غړو ترمنځ به د انرژي په اړه ډیالوګ ته پراختیا ورکوي. د چین په شیامن ښار کې دا د بریکس د ډلې نهمه کلنۍ سرمشریزه ده. دې سرمشریزې ته تاجکستان، مصر، کینیا، مکسیکو او تایلند هم چې د بریکس پلاس په نوم یادیږي رابلل شوي وو. د بریکس پنځه غړي چې د نړۍ په سلو کې څه باندې څلوېښت نفوس لري، د نړۍ د کورنیو ناخالصه تولیداتو په سلو کې 22 جوړوي.
او د میانمار یا برما حکومت او د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې اون سان سوچی په دې هیواد کې د مسلمانانو د ځپلو په خاطر له سختو انتقادونو سره مخامخ شوې ده. په دې اړه د فرانس پرس خبري ایجنسی راپور جزئیات احمد تکل وړاندې کوي.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکې ملاله یوسفزای او ځینې آسیایي اسلامي هیوادونه د هغو انتقادونو مشري کوي چې په میانمار کې د روهینګیا مسلمان اقلیت د ځپلو په خاطر د میانمار پر حکومت او د نوبل د سولې د جایزې پر ګټونکې برمای رهبر اونگ سان سوچی کیگی. اونگ سان سوچی چې عملاً د میانمار د ملکی مشر په توګه پیژندل کیږي، لدې کبله چې له روهینګیا مسلمانانو سره د تشدد په وړاندې پټه خوله پاتې شوی، له سختو انتقادونو سره مخامخ ده، ځکه د دې کړکیچ له پایله تر دې دمه هیڅ نه دی ویلي. ملالی یوسفزای پر خپل ټوټر پاڼه په یو بیان کې ویلي، هر ځل چې خبرونه اورم د روهینګیا مسلمانانو ته مې زړه ټوټې ټوټې شي. ملاله چې د طالبانو له یو بریڅ خژوندې پاتې شوی زیاتوي، په تیرو څو کلونو کې مې له روهینګیایي مسلمانانو سره چلند په وار وار غندلی، خو تر اوسه هم منتظر یم چې د نوبل د جایزې ګټونکې اونگ سان سوچی به د تورته اقدام وکړي. د روهینګیا مسلمانانو کړکیچ له ګاونډیو اسلامي هیوادونو سره د میانمار ډیپلوماتیک اړیکې هم له خطر سره مخامخ کړي دي. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو په میانمار کې د تشدد د سمدستي بندېدو غوښتنه کړې. د لوینا څو ساعته مخکې په جاکارتا کې د میانمار سفارت ته یو پټرولي بم ورغزار شو، او له هغه مخکې پولیسو په همدې سفارت کې د بمی حملو دوه هڅې شنډې کړې. همداراز لسګونه کسانو د دې سفارت په وړاندې مظاهره وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي، د تشدد په پیښو کې د روهینګیایي مسلمانانو د مړو د شمیر د زیاتېدو او له خپلو مینو د هغو د جبري استولو کبله ژوره اندېښنه لري. په ماليزیا کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي، هم په تیرو څو ورځو کې په میانمار کې د تشدد په وړاندې اعتراضونه وشول. د ماليزیا صدر اعظم نجیب رزاق په یو بیان کې چې پر ټویټر خپور شویلی، هغه ویرونکې ستونزې چې زمونږ روهینګیا ورونه او خویندې ورسره مخامخ دي، د میانمار او سیمې د ښېګڼې لپاره باید حل شي. څارونکو له پخوا راهیسې اټکل کاوه چې له روهینګیا مسلمانانو سره دا ډول چلند ښایي د وسلوال مقاومت او د نړیوالو جهادي ډلو د ملاتړ باعث شي. د راپورونو له مخې د میانمار په لویدیځ راخین ښار کې د دولتي ځواکونو او اسلام پالو وسلوالو ترمنځ د جګړو له تودېدو وروسته په تیرو لسو ورځو کې شاوخوا 9000 روهینګیایي مسلمانانو خپل کورونه پریښي او بنګلاديش ته کډه شوې دي. د فرانس پرس خبري آژانس د راپور له مخې په دې سیمه کې له څو کلونو راهیسې د مسلمانانو او بودایانو ترمنځ نښتې کېدې، او روهینګیایي مسلمانان اپارتاید یا نژادي توپیر ته له ورته ستونزو او د آزادانه تګ راتګ له محدودیتونو سره مخامخ وو. خو تیر کال په اکتوبر میاشت کې په دې سیمه کې تشدد وروسته له هغه زور واخیست چې د روهینګیایي وسلوالو یوې ډلې پر سرحدي پوستو حملې وکړې. ملګرو ملتونو ویلي دي چې د میانمار پوځ ښایي د دې وسلوالو پر ضد د ځوابي اقداماتو په ترڅ کې په قومي تصفیه یا جنوسایډ لاس پورې کړی وي.
او د ژمنې سره سم یو کلی زر ژغونه ډرامه خپرېدو ته چمتو ده. اوس هم اورېدو ته تاسو ربولم له ازادي راډیو سره پاتې شئ.
یو کلی زر غاګونه
د یو کلی زر غاګونه ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د یو کلی زر غاګونه په ډرامه کې مو واوریدل چې اسلم لخپل پلار دلاور خان سره د ګلالۍ د مکتب ویلو خبره یاد کړه. خان دلاور خان په غوسه شو او د ګلالۍ سبق ویلې مهم ونه بلل. اوس په واورو چې د چا پستونې کې د سرکړی چرګ غوخه او وچه ډوډۍ نه ختې ده.
د یا رموسا گلا ساده گلا زود باد مشال مانا زیاد دا کار غان در تا خوش آله دی آتا گوره چی ویلی دی و واقعی اتان در تا واچو زود باد مشال رازا رازا دا دی ونه لانده که نه او ونه تا تک یاو که یاو دیر خزیره می در تا ساته لی
زیره دی پا گل بدل خبر داده چه لدیر الوگی می وستور گو تور او سپین رازی تا وای که
وای وگی اپنی آدم زودی پاد ماشا زما پوزه در اپنی کلا داده آقا خردم در پوری و خندلی
زازا خرم پتا پوری خندلی چه دو موسا گل غندی ملما در تر آقلی خود تی پا قدر نپویگی که دخوارک سودی نی راوڑی نو داده لارم در نه نه دی سیره اورم او نه دی خبره
تا که نه زوره وره تا که نه دا دو ولسوالای دو بازار نمی در تا سور کرای چرگ را وره دا در واقع او دا دی هم مزدار و تونی جوس
چون مزدار چرگ را وره
زودی پت ماشا در صدر بانده وشون لکه چه در اوه کار غانو در نظره کرده
خدا در
کفا اوله که دستونی در مره چهره وکر
پاپرین وی کرده ودن خدا دن گولی وستی زیره وی در دورده لخوارو لخواسی مواتلم
خموسا گولا ساده گولا زیره ایمه در بانده تاورار گل با پایداشی انشالله خدای داد ملگره با دی پلار چی ده خیره
واو مبارک شا مبارک ده صبر چه پده میدانه که چنی در تا بخورزو وطره دی چرکی سر پلار تسوه بچا بو پانی بچا بچا بو پانی بو
ایلی یو پخته نمی در نکولا خو خپا کیگی خوبه نه
خپا خواستی بیم خودتی دی پخته نو که
مامم دا پخته نکولا ولی خپایی زماز رو خودی بخوته رو گرده و
استاد رو دی خدای خوشحال لری خودتی صرف تو گره نیمایی جونیم ندیر اغلی
وی ریختی هوایی زکیه و کریمه خو بیا ندیر اغلی مینه و سی زهره و بلقیس خو یوام نخ کری دا بزکه نرازی چه لکانی پلارکی آزاروی و بیزای خبری ورتکوی
او خود زینی تای کورانه او پلارو را اجازه نوار کوی او زینی ایدار الکان و آزار او بعد خبرو پتنگی کردی زنه پایی که بچه مونگ انجونی با بده خلکو کسنگ جوان کهو
لو کده کسترگی تی چرشم اما تدیم شده را وستا مونگ چه خدا انجونی پیدا کریو نو ده دیل پارا خونه یو چی سری والا کندی پس پا کسترگرا تاو گوری
فرزانه لما سر بیایا و بلا اندیخنام ده
ده چش اندیخنه
زبایم چه دزمو گوتا سورونه بام جونه چه آزان ورکوی
هم دست باویلو گولی که داری خور رور دخپل خور پا خطر ده بل انجله ازد کولای دال بناو دنجون آزار اول دیره بدا نروغی ده باید دادی چه لیوی مخیل وطن نورکشی
ده خوای آقا ده مو گوتا سو خود مکتب دارم پی خبره کرده خوب کرده چه لاز ترزن گینونو او ده خبره تر یوزای ورسو
سلام زویا زد اخلیشم
وی موری تای رزا
مور دی جرش اسلام زویا ماوی تو صبر چی دی زوی خواگی خبری میو آورم چای چارمغز نقل و بادام با هم رسر اخورم
نوش جان دیشم مور جانی داده چایم تیار دی تدل تا مخام خراتکی نه دا غزی تو صبر چی دا بالک تم درکم چی پا دارده داره چای وزکی
خیر سیزوی
هموري داد پیاله او دادم د نقل او بادام او قاب.
اسلام زویا اوس ترته خوږی خوږی خبرې وکا چل نقل او بادام نه خوږی را ولګیږي.
خموري ستا د زوی لاس تورې بشو چټلې دی د خوږو خبرو په ځای زړه له ترخو خبرو ډک دی.
وی زویا دا څاورم خدای مکه ستا د ګلالۍ تر منځ خو به څه خفګان نه وي راغلی.
نه نه بېغمه اوسم مورې زه ګلالۍ ډېر سره خوشحاله یو خو
شکر خدایه زما زړه خو نږدې و چې له ګوګله ووځي. ښه اسلامه زویه اوس دا راته ووایه چې بیا پېښه څه ده چې خفه یې؟ یوه پیاله چای دې هم نه دی څښلی.
داسې ښکاري چې پلار مې په خپله خبره نه دی ولاړ.
په کومه خبره؟
له ګلالۍ سره یې قول کړی و چې تر واده وروسته به یې سبق ویلو ته پرېږدي خو اوس مې پلار په دې خبره غوږ کون کړی دی.
وی زویا ارمان چې دا خبره خو مې نه وای اورېدلې. پلار دې د کلي خان او مشر دی. د یو خان او مشر چې لوز او قول نه وي له کشرانو خو ګله نشته.
ته ښه وای مورې قول ماتول نه په دین کې ښه دی او نه د خلکو په رواج کې.
مور دې جارشه په دې هوښیاره خبره. خو ګوره زویا دا دې زولۍ درته غوړوم
مورې
چې ته به زما خبره منې او یو کار به کوې.
مه کوه مورې ګناهګار دې کړم زولۍ ولې راته غوړوې؟ ته زما مورې په ما حق لرې که ستا نرې خبره م ونه منم ښه بنی آدم به نه یم او شیدې به دې را ونه بښي.
شیدې مې پاکې در بخلي دي. خو ګوره زویا زمان ګور ګلالۍ د چا خبره په یوې پاچایې ارزي. د هغې زړه ډېر نری دی ویرېږم چې اسینه زړه یې مات شي. ته به نه ورته وایې چې خان کاکا یې مکتب ته نه پرېږدي.
ښه سمه ده مورې ترا کلاس دې
لاس مې
ستا حکم د پاچا تر حکمه مچت دی او غلام اسلم خان دې په سر او سترګو منلی دی.
جار جار له دې خواږه غلام نه مې جار کې. اسلمه زویا زما مقصد دا دی چې زه دې له پلار سره خبرې کوم. د ګلالۍ سبق ویلو ته به خامخا یوه لاره پیدا کوو.
مامور صاحب قیم خانه خبر بنه چې د مجلس خونې ته مامورین ولې راغوښتي دي؟ نه پوهېږم مامور صاحب زمانه خو داسې ښکاري چې ښه درنه خبره به وي. ته څه پوه شوې چې بیا دې تله پسې راواخیسته؟ خبره دې وتلله او درته معلومه شوه چې درنه ده. بس نو هغه د چا خبره تا چې چپ کړې ما وایې چې وربشې دي. نه ګورې د غونډې د خونې ټولې چوکۍ ډاکې دي. هغه دي درګار د نور مامورین هم را روان دي. ته ښه وایې هغه دي طیبه لیلا او مریحه دي هم راغلې. په اصطلاح د ښځو د حقونو د اول صفه له برداران یې. یاره زمانه یو خو تا ته حیران یم له ښځینه مامورینو سره د کینه له زړه نه ونه ایسته. ټوکه مې وکړه مامور صاحب قیومه ستا زړه دی چې په دې وړه خبره مې اوس نړیوالې محکمې ته کش کړې که څنګه؟ نړیوالې محکمې ته دې نه کش کوم خو ته دې هم خوله د خوندې پستن وګنډه. هغه دی رئیس صاحب هم راغی. اوس به نو چې څه په دې کې وي رئیس صاحب په څمڅه کې راوباسي.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام.
رئیس صاحب د ټولو مامورینو اندېښنه ده وایي چې داسې ناڅاپه یې ټول څنګه راغوښتو؟
مامور صاحب زمان ښه وایي زموږ شعبو ته مخکې کومه اطلاع او خبر نه و راغلی. ټول حیران وو چې څه خبره به وي.
مامور صاحب طیبې او مامور صاحب زمان ستاسو اندېښنه په ځای ده. خبره دا ده چې ادارې د یوې مهمې خبرې پریکړه کړې ده. اوس یې له تاسو سره غواړو چې شریک کړو.
رئیس صاحب چې ادارې پریکړه کړې ده نو خامخا به د ټولې ادارې په ګټه وي.
د ټولې ادارې څه چې د ټول وطن په ګټه ده.
دا خو به نو غوړي نور هم غوړ شي.
خو رئیس صاحب چې داسې خوندوره خبره ده بیا خو یې زر ووایه چې زموږ زړونه لکه ماشومان ورته ناکراره شول.
محترمې طیبې زمانم چې د میرمنو زړونه ډیر عاطفي او مهربانه وي. تاسو چې د وطن د ګټې خبره واورېده نو خامخا به ورته خوشحاله وي.
همداسې ده رئیس صاحب. خو د میرمنو او نجونو تر څنګ نارینه مامورین هم د وطن د آبادۍ په خوشحالۍ کې را شریک دي.
تاسو لږ آرام شئ چې اصلي خبرې ته راشو. اصل خبره دا ده چې زموږ اداره به وروسته تر دې د نارینه و تر څنګ د خزینه مامورین حقوقو ته هم ډیر پام کوي.
نام خدا رئیس صاحب زموږ اداره دې ژوندۍ وي. واه واه
عزیزانو خویندو اورونو زمنګ استاسو خويندې اورونی کخي وروزل شي د کار او تعلیم زمينه ورته جوړ شي تر سړیو او د دنیا تر خلکو هیڅ کمی نه دي. زمنګ د دفتر خزینه مامورینې کزین شکایتونه لري، مثال د لمانځه ځای خنه ده یا په دفتر کې کودکستان نشته یا بل کومه ستونزه، باید ورته پام وشي چې زمنګ اداره د ټول وطن د ادارو لپاره یو مثال وګرځي.
یار رئیس صاحب، زه خوایم چې دا وړې بشړې نشي، خلای شه خوله د کلب شه، هسې خوشي جنجال ما جوړوه.
گرانو اوریدونکو، تاسو واوریدل چې د هلکانو د ازارولو لډاره ډیر انجنیر ټولګی ته نه وراغ